مختلف دستاوردهای قابل ملاحظه داشتند.
سلامونه د ماخام و بجې د زړه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو د پروګرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو کوو. د پاکستان د خیبر پختونخوا په کورمکې په فرقه ایزو نښتو کې د وژل شو کسانو شمېر له اتیاو تنو اوښتی دی. د یکشنبې په ورځ سیمه ایزو چارواکو او مشرانو د ازادي اروپا مشال راډیو ته دا هم تایید کړه چې تر اوسه لږ تر لږه 1.5 نور کسان ټپیان شوي دي. د سنی او شیعه ډلو ترمنځ نښتې وروسته له هغه پیل شو چې د مسافروړونکو موټرو په کاروان باندې د نومبر په 1 وسلوال برید وشو. له شاوخوا درې ورځو په کورمکې دا فرقه ایز نښتې روانې د چې راپورونو له مخې دواړه خواوې پر یو بل سپکې او درنې وسلې کاروي. ایران د افغانستان لپاره د خپل هیواد ولسمشر ځانګړی استازی حسن کاظمي قومي له دندې لرې کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د دغه هیواد د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی په حکم علي رضا بیګدلي په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکل شوی. بیګدلي پخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کنسولي چارو مرستیال و. افغانستان د عربي متحده اماراتو دویمه سیالي هم وګټله. د کرکټ د درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلونو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 8 وکټو په توپیر ماتې ورکړې. د اماراتو ټیم اته اتیا منډې هدف ورکړې او په ځواب کې افغانستان په 2 اوور کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو دغه هدف ترلاسه کړ. عزیز الله نیازی او 50 ناسوځېدلې منډې وکړې او د اسرائیل پوځ اعلان کړی چې نن د دغه هیواد په منځنۍ او شمالي سیمو کې د خطر زنګونه فعال شوي. پوځ زیاته کړې چې د لبنان لخوا 55 توغندي توغول شوي چې مخه یې ډب شوي. د پوځ په بیان کې ویل شوي چې د خطر زنګ د اسرائیل په یو شمېر مرکزي سیمو او د هیواد په بیلابیلو شمالي برخو کې غږېدلې دي.
یا د ژوند شتمنی
سلامونه د ازادي رادیو اونیز خبرونه روختیا د ژوند شتمنی خبرونه ته خرغلاص د اوسې احمد زیم او تخنیکی چارم زموږ همکارانو سره مختوري او د خبرونه د دوی په ملتیا به تر پای پوري تاسو موږ سره د لیدونکو په توګه پاتې شي. درنو لیدونکو دا چې په افغانستان کې تر ډیره پوري د غاخونو سنځي ذاتی دی هلته خلک نه پوهیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاخونو څخه د خاصاتو نوکړي یا که پوهیږي احیانا په هغه طریقو باندې نه پوهیږي چې هغه صحیح دی یا ډاکټرانو ته توصیه کوي دا چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاخونه د سالم وساتي د خپل د غاخونو د درملنې په برخه کې دي خو توصیه ترلاسه کړو او دا چې څنګه خپل غاخونه سالم ولرو تر څنګه غاخونه د انسان په بدن کې څومره مهم رول لري پر همدغه موضوع نن خبرونه کې مو بحث ازن کړی کړی دی او په خبرونه کې به موږ سره درنه میلمانه هم ملتیا کوي چې دمدغه موضوعات په اړه باندې به دوی خپل نظریات را سره شریک کړي. په خبرونه کې به را سره د غاخونه او د خلې ناروغي مالج ډاکټر صاحب عبدالوحید همت ترڅنګ د غاخونو ډاکټر صاحب شکیب احمدزی او ورسره د غاخونو ډاکټر مینا بهادرزی بنن په خبرونه کې منګه سره وسی او دی به هغه لاري چاري ښکاره کړی چې څنګه ممکن کېدلی شي چې یو شخص خپل غاخونو څخه په سبتوګ باندې ساتنه وکړي ترڅو د غاخونو له بیلابیلو ستونزو او ناروغي څخه دی دوی خپل ځان پامان کې وساتي. اوس هم درنو اوردونکو تاسو کولی شئ چې د واتس اپ شمیرو لاري موږ سره اړیکه ونیسئ او د غاخونو په تړاو هر هغه ستونزه چې تاسو لري زمونږ درنو میلمنو سره چې ډاکټران دي دغه مسله ورسره شریک کړي ترڅو تاسو دغه ستونزې ته یا دغه کوم مشکل چې تاسو غاخونه لري زمونږ ډاکټر صاحب ورته ځوابوي. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ شمیرو لاري موږ سره تماس ونیسئ خپل دغه ستونزه مطرح کړئ. 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لاس ونیسي او خپل ستونزي د خبرونه په لړ کې موږ سره مطرح کړي تر څو تاسو هم شي کولی چې خپل جواب تر لاسه کړي. اوس مرزو خپل درنو بیلمنو ته چې موږ سره وصل شې دي لاغوي خبرو پوښتو چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. سلامونه د ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب همت پختنه ملمړې لتاس حکم چې اختیام غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم کېدلی شي. بله دا چې پر دغه موضوع باندې باندې مونږ وغږیږو د رښتیا په انسان ژوند کې غخونه څومره مهم کېدلی شي، کوم وظایف لري، څنګه ترې ساتنه کولی شو، څنګه ممکن کېدلی شي چې د وورو یا هر هغه ستونزه چې د غخونو له لارې انسان ته پیدا کېدلی شي یا هغه انسان د دغه درد له لارې اغېزمنولی شي، پر همدغه موضوع به وغږېږو. اوس هم وردو ډاکټر صاحب سره واصل شوی دی. سلامونه ډاکټر صاحب، وخت بخیر. کراته وایي چې غخونه د انسان په ژوند کې څومره مهم دي؟ ډاکټر صاحب همت تاسو ته پوښتنه راځي، سوې ده مهرباني.
سلامونه آغلی احمدی، تاسو استاذو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاره. تاسو پوښتنه په ځواب کې وایم چې غاښونه د انسان هغه مهمه احمد او د نړۍ آزادۍ کې دولو یعنی د غذایي توکو د پارچه کولو، میده کولو، ټوټه کولو او همداسې خبرو کولو یا فونتیک چې موږ ورته وایو، هغه تلفظ یا کوم مخرج د حروف چې موږ ادا کوو، او همداسې ظاهري ښکلا کې ډېر مهم رول لري. او کله چې غاښونه خراب شي یا هغه وویستل شي، بیا خبرې هم صحیح یا تلفظ صحیح نه ترسره کېږي، او همداسې ژول هم په ښه توګه نه ترسره کېږي، او همدا سبب له دې ګرځي چې هغه بیا غذایي توکې یعنې غیر میده او غیر همداسې بیا هغه معدې ته ورځي، او د معدې باندې فشار او هغه بوج زیاتېږي، او کېدای شي چې بیا هغه هضمي ستونزې هم رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو مسله چې خپل تاسو ورته ویلې چې د دغه غاښونو لارې ممکن میده متضرر شي، که راته دا شرح کړي یو وایي چې څنګه ممکن کېدلی شي چې د همدغه د غاښونو د درد له کبله اته میده زیانمنېدلی شي؟
د غاښو په واسطه باندې هغه باید کافي اندازې سره میده شي، مات شي، وړې وړې پارچې شي، تر څو چې هغه هضم ته آماده شي. کوم انزایمونه چې په معده کې افرازېږي، بیا هغه کولی شي دا میده پارچې چې هغه یو څه تجزیه شوي اوسېږي، یو څه زیات وړې شوي اوسېږي، هغې باندې بیا ښه اغېزه کولی شي او هغه هضم کېږي. او کله چې دا ډېرې غټې غټې پارچې اوسېږي، غذایي توکې غټې ورشي، هغه صحیح میده نه شي، بیا هغه معده باندې فشار زیات راځي، باید زیاته موده په معده کې پاتې کېږي، بیا د کولمو ته چام ورځي، هلته هم جست نه آماده کېږي. نو دا سبب له دې ګرځي چې دا د معدې او همداسې د کولمو د ستونزو لامل وګرځي.
مننه. زمونږ بل ډاکټر صاحب هم سره وصل پاتې شوی دی، ډاکټر صاحب شکیب احمدزی، چې دوی ته هم خره خلاص. ډاکټر صاحب، ناروغ غاښونه څومره د انسان په ټول بدن باندې بد اغېز کوي؟ مهرباني ډاکټر صاحب.
په شروع کې باید موږ غاښ تعریف کړو او غاښ وپیژنو چې غاښ څه دی. که په لنډ تعریف موږ غاښ ته جوړ کړو، غاښ عبارت له یو سخت نسج څخه دی چې په منډیبل او ماکزیلا کې په الویول کې د باند الویول کې وصل دی، یا هم غشت شوی دی چې کتنی او پورتنی ژامه کې زموږ غاښونه وصل شوی دی او سپین رنګ لري. څنګه کولی شو موږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو؟ نو په شروع کې باید موږ یعنی حفظ الصحې ته خبره وویستو چې موږ باید په عام اصطلاح باید کوشش وکړو د خپلو غاښونو بهتره سالمه ساتنه وکړو، چې د ساتنې لارې مختلف لاریګانې لري چې موږ کولی شو د مسواک نه استفاده وکړو، موږ کولی شو د کریم دندان نه استفاده وکولی شو، موږ کولی شو د هغو پودرونو څخه مخصوص پودرونو څخه استفاده وکړو چې تر څو زموږ غاښونو باندې کوم ژیرې لایې اوسي یا منګونه اوسي دغه ترې لرې کړو او د دې ښه ساتنه اوسي. که چېرې موږ د غاښونو ښه ساتنه وکړو، نو غاښونه هم دي چې موږ سره یعنی زمن پاتې کېږي. که مثلا ساتنه اوسي تر ډېره وخته موږ سره ما دوستی کرد یا که منگا و سر دوستی و که ساتنه و که ناغوی من سرش من پاتی که گی نو کچری ساتنه و نشی پاملرن آورتا و نشی افزرسه های مرات نشی نو تا بعد وقت مرور ده وقت زمان سر خرابی گی مثلا کریس مبتلا کی گی غا خرابی گی نو بیا من مجبوریو چه بیغا خود دکتر تمراجعه و که اخپل غاق ده تدوی لندی و نیتو
مننه ډاکټر صاحب به هم تاسو ته درګرزم اوس مرزو زمونږ بل ډاکټر هم د ټلیفون پر کار خمو سره واصله پاتې شوې ده ډاکټر صاحب مینا بهادر زید چې له دې څخه وو پوښتو چې په ما اصطلاح کې ورته د غاښونو چینجي ویل کېږي یا بوسیدګي دندان یا د غاښونو بوسیدګي که تاسو راته ووایئ چې ولې د یو شخص غاښ اته دغه مرحلې ته رسیږي چې هغه د چینجي وهي
په لومړی کې سلامونه اونه کې هیله خپل ګرانه هیوادوالو ته او تاسو غلې اوس جان ته وړاندې کوم ان شاء الله چې روغ او جوړ اوسېږئ څنګه چې تاسو ویلې کریس دندان یا هم ډینټل کریس او یا هم د غاښونو چنجی اول وایي چې د ډینټل کریس څه شی ده ډینټل کریس خپل کریس یو لاتینی کلمه ده چې د غاښ خرابېدو او یا هم فرشدګي دندان ته وایي یعنی غاښ خرابېږي په دې مرحله کې چې خپل غاښ د خپل نارمل حالت نه غیر نارمل حالت ته یا هم حالت پاتولوژیک ته رسیږي نارمل نه غیر نارمل ته رسیږي په عموم کې ولې چې دا ډېر ډولونه لري لکه عموم ډول دا ده چې پرایمري کریز ده او بلې سیکنډري کریز ده چې دا ډولونه ډېر عموم دي نور ډولونه هم لري لکه انامل کریز ده ریزیجوال کریز کاویټیډ کریز ده نن کاویټیډ ټرمپنټ کریز همداسې نور نو ټایپس هم لري زه به تاسو ته د پرایمري کریز او سیکنډري کریز په اړه کې معلومات درکوم چې موږ ګران هیوادوال ته هم یو معلومات وسیږي او لږ ځان ځانته معلومات ولري نو وایي چې پرایمري کریز یا هم کریز اولیا چې مخکې له دې نه چې ډاکټر صاحبان مداخله وکړي خپل هغه خراب شوی ده او بعد له هغې نه بیا ډاکټر صاحب ته مراجعه کوي همغه حالت ته وایي چې پرایمري کریز یعنی خپل هغه جاف دهن کې او یا هم د خپل خولې کې خراب شوی وي د ډاکټر صاحب هیڅ مداخله پکې نه وي دته پرایمري کریز وي او بل لرو سیکنډري کریز یا هم کریز ثانویا چې بعد له دې نه چې ډاکټر صاحب یو ځل مداخله پکې کړي وي بیا هم دا هغه په کریز سیکنډري ته مبتلا کیږي یا هم سیکنډري کریز ته مبتلا کیږي موږ کولای شو بل ته شاید دا سوال پیدا شي چې څنګه یو ځل ډاکټر صاحب ته ورغلې ده بیا هم دا کریز راځي یا هم دا پوسیدګي یا فل پرسیدګي د غاښونو مریض ته راځي موږ څونه نور کریزونه لرو لکه مکولا کریز ده پروفاوند او سوپرفیشل کریز ده ځینې حالتو کې مریض راځي ډاکټر ته مراجعه کوي صرف د غاښونو سر او یا هم هغه سوپرفیشل کریز لري نو راسته خو نشي کولای چې د دې حالت کې هغه ناس چې نرم دندان سره د غاښونو نرم ناس لکه پل په دندان سره چې خپل غاښ ژوندۍ ساتي د حالت کې یو سوپرفیشل کریز له خاطر هغه ایسته کی نو دې حالت کې صرف هغه اوکولوزا ساته او یا هم هغه قسمتونه چې صرف تور شوي دي هغه قسمتونه نه پاکوي بیا نو خپل هغه حالت عادي کې ډکوي د حالت کې ځینې خوب مونږ ټول انسانان ضعیف یو شاید درښت نه کوم زړه دې هم دغه پوسیدګي یا هم دې هم دغه ډنټل کریز کریز چې ما ویلې سوپرفیشل کوم ساحه کې پاتې وي یو زړه هم چې پاتې وي چې هم دغه بیرته پیدا شي او یا هم رشد وکړي د حالت ته به مونږ وایو سیکنډري کریز
ډیره زیاته مننه اوس هم زو یو اوریدونکو زمونږ سره د ټلیفون پر کار خواصل شید او به وروچی دوی اته ډبل استونز لري سلامونه وخت په خیر مهرباني که تاسو خپل استونز شریک کړئ
الو السلام علیکم ما سلامونه
علیکم سلام مهرباني
سلام ډاکټر صاحب نو تا او ځانګړی سلام از سلام ده غفو مشکل دی دغه غفو مشکل ډاکټر سم زه یو پښتنه کوم دغه غفو چې برمشي دوبار دکی او بل پښتنه دغه چې د دغه راځي د وای کی ماشوم د مخامخ طرف په سر په سر راځي د څنګه شي تاسو پری دی دا خونه چې د ماشوم د لسکلن یا د اټکلن ماشوم دا خونه وباسي که پری دی د غاښ په سر باندې بل غاښ راځي مصد دواړه طرف ته دا مې پښتنه و نور ډیره مننه کوم ودان
ډیره زته مننه ډاکټر صاحب همت تاسو ته به درو ګرځي غتمن دغه ستونزه تاسو اوریدلې ده چې زموږ د غاوریدونکو کې دغه مسله شریک کړم مهرباني
دا اول سوال لکه ټلیفون لاره کوي هغه نشو چې کوم چې ما تاسو ته وایم
تاسو ورکړی چې یا راستوري چې غوال سوال دین سوال سو ورځو والی سی وازنه
بل میرا بانی په مجموع کې مغه د ماشومان د غخونو دروتل مسله کېدل چې د غستون دي شریک کړی د پم دی او تاسو خپل ځواب ورکړي
هغه د ماشومان د غخونو په اړه چې سوال وکړي دا څه اثر په سر لري کله چې د غخو هغه د شیدو غخو چې دی هغه اولیا غخو د شیدو کله چې دا وایي موده ختم شوی او سږي یعنی هغه سم موده لکه یا لکه او ته پیدا شوی او سږي او دایمي راخه هغه موده چې د عبادت راوخیږي او خلیته هغه څه پوره شوی او سږي دا د ډاکټر سیمان ته مراجعه وکړي هغه ورته باسي لري کوي خپل هغه دایمي راخونه چې دا غي شاته راوتی لیدي هغه سر هغه یې ساس کوي نو چې دا سر په سر دی هغه بیا خپل ځای ته راځي او کله چې هغه ځمه کوزي او سږي او هغه قوس په کافي اندازې سره دا کوم تیراب غاخونه چې په خپل کې راخیږي هغه ته ځای نه وسی دی دا د سفیدان ورته ورسته یعنی چې څه یات یا دا د غدایني غاخونه راوځي دا هغه د سلپیچ یا ورته د سې ورته وایي د کلی شي هغه البته کوم د سفیدان چې هغه مناسب وګڼي او هغه د پلان ورته جوړي هغه بیا په او په نسخه سلپیچ ته راوځي ورته کوي او کدا سیمه د شیدو مثلا د شیدو غاخونه سې دی هم زمان دواړو وسی ځایو او
بله اوس ډاکټر صاحب اساسي پښتنه هم دلته پیدا کیږي چې تر ټولو مهمه مرحله کومه مرحله کې د لسی د غاخون د ساتنې لپاره هم د ماشومتوب دورې څخه کنه تر هغه چې انسان غټیږي بیا غنور سره د خپل غاخون ته توجه کوي کنه لکه د ماشومتوب نه لکه څنګه چې دوی د شری غاخون ته اشاره درلودله له دغه ځای څخه د غاخ ساتنې مرحله شروع کیږي
او ساتنه محافظت یا وقایه چې دا ته غوښنه تور شي یا خراب نشي کله چې هغه لومړی غوښته راځي دا ته له هغه وخت هیڅ نشته کېل چې ماشوم دا باید والدین توجه ولري دې لپاره ته هغه مخصوص د سپټونه او هغه پاتې سری وقام پاتې پکې هغه پوښتنه دي هغه په واسطه باندې خپل والدین باید د پاتې ساتي دا ورسره چې ماشوم څنګه لڅیږي دي دا د هغه برستولو توان لري هغه والدین هغه ته وښي او عملا خپل غاښونه چې برسوي د هغه سره هم کومک وکړي تر څو چې یعنی د غاښ هغه محافظت هم داسې یا د شیدو غاښونه شروع کیږي کله چې غاښونه په خولې کې وي یعنی راښلي کیږي راښیږي نو له هغې مرحلې نه شروع کیږي بیا نو تر څو چې هغه شیدې دایمي اوسېږي یا د شیدو یا شیدې غاښونه اوسېږي د دواړو محافظت او مراقبت ډېر مهم دی ځکه چې هغه د شیدو غاښونه چې حالانو غاښونه چې زغولو کې او خبرو کولو کې او همداسې ښکلا کې هر څه لوری دي ماشومانو یو همداسې رول زیات ده او یو عمده وظیفه د شیدي غاښو چې ده هغه هغه ځای ساتل د دایمي غاښ ده کله چې بېله یعنې هغه د خپل وخت نه مخکې یو شیدو غاښ وویستل شي هغه بیا هغه دایمي غاښ چې ده په خپل ځای باندې نه راخیږي انحرافی راخیږي دا لامل د دې ګرځي چې غاښونه داسې کارو باندې راشي او د قوس نه درنه یا بهر داسې راشي او د ښکلا لپاره بیا یو غټه ستونزه او داسې نورې ستونزې هم رامنځته کولی شي
بله ډاکټر صاحب یو مسله چې د ماشومانو د غاښونو په برخه کې ویغه ډیر کله ممکن د ځینو ماشومانو غاښونه له وخت مخکې راوځي ځینې ماشومان دي چې له وخت وروسته له وخت مخکې د دوی غاښونه بیرته ولېږي بیا دغه برخه کې ستونزه څه ده څومره په دغه مرحله کې مهم ده چې باید متوجه ورته اوسې هغه څه خواړه دي ورکړي چې هغه په خصوص د غاښونو په وده باندې اغېز کولی سي یا تاثیر ګذار ورته کېدلی سي مفید کېدلی سي دا ډول پیښې ډېر زیات شته دي
واقعات قابل ملاحظہ سسٹمک امراض دی یا رقم ہرمون انسان انسان ہرمون اکثر ناروغان کی رمل سے جسمی وعدہ کم یا نور سنڈرمون سسٹمک ناروغیاں او په نارمل شخص کې د دې واقعیت یو سکم دي چې موضوعات کله کله دغه کله چې واقع راځي دا هغه وری باندې چې سل ته حبي پروسه شروع کیږي او همداسې ځینې ماشومان چې دا نه راځي او جراحي ته ضرورت کیږي چې هغه وری سر د غاښ هغه وری چې د غاښ په سر باندې هغه یو جراحي شي تر څو چې هغه زمینه د خروج ورته مساعده کی
او دا چې د یو چیک اپ هغه وزیت د ماشومانو د ډاکټر سره باید وشي، دا کوم سیستمیک ستونزې یا هورمونی مسایل کول یا تغذیه ستونزې ولري یا الکتروسونه او داسې مسایل د ماشومانو دي، هغه یو وخت چې باید د هغوی سره عمومي هغه د ماشومانو ډاکټر چې د هغوی سره وزیت وکړي او لابراتواري معاینات هغوی کړي، ځینې مسایل یو کاغه مسله نه اوسېږي، دا موضوع مسائل پکې اوسېږي، نو بیا هغه کېدای شي دغه خو ډاکټر هم ورسره مرسته وکړي. او بل سوال هم چې دغه پاتله وو چې کله وخت زیاته موده د شیدو غاښ پاتې کېږي، کله چې ډاکټر ته د چکپ لپاره ورځي هر شپږ میاشتې باید د چکپ لپاره ورشي، ماشومان خپل ماشومان ډاکټر ته وي چې مودې چې زیات پاتې شو بیا هغه د شیدو غاښ کېږي، دا څنګه هغه ورته څو دایمي راځي
مننه، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زید. تاسو ته به در وګرځېږم که د غاښونو په انواعو اقسامو باندې وغږېږو چې خپل غاښونه څو ډول دي، کوم غاښونه ښه غاښ حسابېدلی سي، ځکه ځینې غاښونه دي چې هغه ډېر قوي دي، یا ممکن په مسله کې موږ تاسو ورته وایو چې خلک په دې فکر دي چې یو تعداد غاښونه دي چې هغه ډېر مستحکمه دي، قوي دي، یا نه ماتېږي نه خرابېږي. ته خو غاښونو د انواعو په تړاو کې تاسو راته ووایه. میرا بانی احمد زیدی
مورسی دی غاخونو وزیفیتا غاخونو تا هم استیده که به خبرو مکولو پا مکولو که رول لری ولو دی غزاو که رول لری و امداسی پا تکلم که راستی دی غاخو دولو تا غاخو پا اموم که پا با دولا تقسیم شویدی چی یاو سیری غاخونه دی او بل دایمی غاخونه دی. سیری غاخونه تعداد چی دا سل دانی غاخونه دی چی لس دانی پا مدزیلا کی او لس دانی پا مدیبال کی او دی غرس شویدی چی دی دا چی دانی دا دی او ماشوم خونه کی وسی. نو چی کلا شروع دی غاخونه یعنی خروج د غاښونو کېږي د سپک میسینې نه د یو ماشوم لاندې سنترالې شروع کېږي خروج کې تر دوه نیم کلنۍ پورې، تر دوه نیم کلنۍ پورې د یو ماشوم ټول سل دانې غاښونه تکمیلېږي. چې کله دوه نیم کلن شو د ماشوم شیدي غاښونه ټول تکمیل شو، نو تر شپږ کلنۍ پورې د دې غاښونه ټول ثابت پاتې کېږي. یعنی ټول سیری غاښونه دوه نیم کلنۍ نه تر شپږ کلنۍ پورې ثابت پاتې کېږي. چې کله ماشوم مثلا وده کوي رشد کوي اووه کلنۍ ته، نو د دې اپر یعنی اپر سنترال غاښ یو لیږي چې موږ مثلا په عامه اصطلاح خلکو نه هم اورېدلی دي، مثلا کورنۍ کې هم اورېدلی دي چې وایي چې د ماشوم یو غاښ لیدلی ماشوم اووه کلن شو. نو زیاتره کورنۍ داسې خبرې کوي که نه، نو چې کله وکلن شي نو د ماشوم د غاښون د شیدي د غاښونو لیدلو مرحله شروع کېږي، چې وکلنۍ نه مثلا دا پروسه شروع کېږي تر دولس کلنۍ پورې. چې دولس کلن شي د ماشوم دایمي غاښونه ټول پوره کېږي بغیر د اکسکام غاښونو نه. نو په دغه مرحله کې اووه کلنۍ کې، اته کلنۍ کې، نه کلنۍ کې، نو د مریض یا هم د ماشوم غاښونه سیری غاښونه ولېږي او دایمي غاښونه وځي. چې د دایمي غاښونو شمېر هم چې ده دوه دېرش غاښه دي، که مثلا موږ اکسکام غاښونه هم ورسره وشمېرو، که د اکسکام غاښونه هم عقلي غاښونه موږ مثلا پکې حساب نه کړو، نو د غاښونو شمېر راځي اته ویشت غاښو ته. اته ویشت غاښو ته راځي چې د یو مریض شپاړس غاښه په اپر فاکټي اوسي او شپاړس غاښه په لیور فاکټي اوسي. نو بغیر مثلا اکسکام غاښونه که موږ مثلا اکسکام غاښونو ته راسو بیخي خروج معلوم نه ده. و بعض مریضانو که مثلا شل کلنۍ کې خروج کوي، بعض مریضانو که اتلس کلنۍ کې خروج کوي، او اکسکام غاښونه یا عقلي غاښونه چې موږ مثلا ورته وایو کنه، نو د دې خروج داسې خاص مدت معلوم نه ده. د اووه کلنۍ نه شروع او اتلس کلنۍ نه شروع کېږي تر پنځه ویشت کلنۍ پورې. بعضې کسانو به تاسو اورېدلي چې وایي مثلا زما عقلي غاښ خروج کوي، مثلا عقلي غاښ مې ووته، نو دا د دې موده معلومه نه ده. امکان دولر دیو شخص یا دیو مریض پشل کلنهی که راوزی، دیو مریض مثلا یا دیو شخص امکان لری پینزویس کلنهی که راوزی یا دو مثلا دوش کلنهی که راوزی، نو دیده خاص مدت معلوم ندن.
مننه، ډیره زیاته مننه. اوس هم ورځو د اوریدونکو په لور چې زموږ کوم اوریدونکو موږ سره وصل شوی دی او د دوی پوښتنه بسوي. سلامونه، وخت مو بخیر مهرباني.
وعلیکم السلام پرشې جان، خور سلام تاسو ته او د ازادي راډیو ټول کډمنو اوریدونکو ته. الله دې وکړي روغ جوړ بس ورجانې.
مننه ژوند دې مهرباني.
الله دې خوشاله کړي زستا چې مشنه اوریدونکو ته. د هلمند ولایت څخه سلام ډاکټر صاحبان ته. الله دې خوشاله کړي ډېر شایسته موضوع متکرې د خورجانې. نو زما خپل نظر دا غوړي خورجانې دلته اکثر از ما دیوالان چې دی مالی دی دی مثال د خبرې نه راغښو په مرزي باندې خپل خورجانې کو خبره ده چې د خپل غښو سره احتیاط ملي کوي. خورجانې دې څو بیل کې درته وایم، اکثر از ملګری چې دی خورجانې مالی دی دی مثال د بادام زونه دی په غښو باندې ماتي، مثال د چارمغز دغه دی زونه دی خورجانې دی په غښو باندې ماتي. یعنی داسې کسان دی دی خورجانې چې یو لړ مثال د خبرې پرې کوي دی د غچو ر چاکو څخه کار نه اخلي په خپل غښو د کې چاغه مثال د خبرې د غښو په مشکل باندې اخته دي. نو په ټول اوریدونکو مثال د خبرې د اجازه به چې د خپل غاښو ساتنه وکړي، خورجانې د بس څخه استفاده وکړي، یا مثال د خبرې د مسواک څخه استفاده وکړي چې غاښونه مثال د خبرې د مشکلات سره مخامخ نشي. او د دې پوښتنې خورجانې د ډاکټر صاحبان څخه دا دی، یا اوله پوښتنه دا په دې ډول د خورجانې دلته د اکثر انسانانو چې په غاښو باندې درد دی، ډاکټر ته ځي مثال د ځینو ولایت کې، نو هغه ډاکټر صاحب بیا یې پیچکاری ورلګوي چې مثال د ستا غاښ نشه سي، بیا مثال د خبرې په دادر باندې ته پونه کې نو داری مثال د غاښ کاږي. نو معمولا چې مثال هغه غاښ تک شلی دا سی اول میاشت نه تیر سی، یا مثال شل شوی نه تیر سی، دا غاښ بغل ته بل غاښ په دته وي خورجانې. نو ډیر خلک په دا ګومان باندې چې مثال د پیچکاری هم د غاښو ته تاوان کوي، دا د نشي پیچکاری دا د تر دا انسان ته لګي. نو دا څه ثابت نه دا پوښتنه چې واقعتا دا غاښ دی مثال دا پیچکاری چې دا تاوان کوي کنه کوي. ادوم پوښتنه مې د ډاکټر صاحب ته په دې ډول چې مثال نشي تو کې څنګه موزر دی لکه سیګریټ ولا نسواس ولا چلمسو، دا د غاښو د ضرر لپاره څومره دغه دی مثال د خبرې ضروري دی؟ دا غوښته پوښتنه ډاکټر صاحب چې راځي واک خورجان ډیر بخښاله سو.
ډیره زیاته مننه ژوند دې. ډاکټر صاحب مینا بهادر سیم را سره په ټلیفون پر کار خده مغلی مینا جان نبا د پښتنو کوچی یو خود پیچکاری کول په تړه باندې د غرور خپل ستونزه شریک کړه. بل مثلا تاسو واوریدل چې هغه کسان چې مخدره مواد یا دغه د خانيات د استفاده کوي، د څومره د غخونو د کیفیت له لاس ورکول د غخونو د خرابوالي په برخه کې رول لري.
بله مننه اوسه جانې. خپل انستيزي او هم د غخ پیشکاری هیڅ ضرر بل غخ نه لري. مونږ هغه پیشکاری هم د غخونو د سیبان هغه انستيزي خپل د توې چې قسمت هغه کار چې د سیبان او غخ مد نظر نیولې ده، هغه غخ مثلا کریس لري یا هم بل مشکل لري، صرف اما غجه یا ما قسمت مونږ ته انستایز کوي یا هم قرخت کوي چې مریض درد هیڅ نه کوي. هغه په کوم حالتونو کې مونږ مریض ته انستيزي ورکو یا هم پیشکاری ورکو؟ کله وخت جراحي وشي کې مریض تحمل د درد نه لري، امکان نه لري بدون له انستيزي نه یا صحه انستایز نکو جراحي وشي. هغه حالت کې انستيزي ورکول کېږي یا هم نشه ورکول کېږي لکه د ورور خبره. بل حالت چې دا مثلا ما مخکې ویل چې سپرفیشل کریز او پروفاند کریز، دا مونږ پروفاند کریز کې مریض اصل په سلو کې انستيزي ورکو، ځکه چې هم هغه پول مونږ باید هغه قسمه د خپل غاښ له منځ نه یا هم هغه غاښ منځ کې ناس جنارم ده پول پلا ما باید مونږ لري کو. نو هیڅ وخت امکان نه لري چې مریض دومره درد تحمل کړي او خپل خپل په وظیفه انداده چې حساسیت درد لري او درد انتقالوي. نو مونږ کله چې مونږ عصب کشي کوو یا هم روت کانال ټریټمنټ کوو باید غاښ ته انستيزي ورکو. او د وروته ما وینا ده چې هیڅ وخت خپل انستيزي یا هم پیچکاری کول بل غاښ ته ضرر نه لري. نو بیا که داسې کوم خبر وای خپل سازمان دی همدغه ډاکټر صاحبانو دا کار منع کوو، د څخونه کې چې مونږ یو غاښ تداوي کوو او بل غاښ خراب کوو، نو هیڅ کومه ستونزه بل غاښ ته نه جوړوي، انستيزي هم پیچکاری کول. بل پښتنه زموږ د ورور دا چې مخدرات مواد، مخدرات مواد خپل دین اسلام کې مخدرات مواد باندې، نو هر شی چې اسلام کې باندونو بدون دلیل نه هغه هم چنان خپل ضرر لري. موږ یو مهمه عامل دا ده چې همدغه استفاده د مخدرات ده چې سبب د دې ګرځي چې غاخ کریس سي، صحیح کریس یا هم همدا خپل چنجای غاخونه کې پیدا سي. هغه څنګه خپل همدا مخدرات مواد څوک خدای خبر څنګه چې نه جوړيږي، خراب موادونه خپل جوړیږي نو هغه مواد نه سم نه دي هغه کله چې هغه مواد خپل خپل کېږي هم لکه نسوار استفاده کوي سګر استفاده کوي بیا بل لغینه خامخا داسې خلک چې دا شان استفاده کوي خپل د خپل پاکوالی ته یا هم اورل هایجن ته صحیح پاملرنه نه لري دا شان استفاده کوي نو بیا هغه مواد خپل غاخونه کې پټن فشار کې یا هم خپل غاخونه کاست لري پټن فشار لري هغه نه کاست سره ما پټن فشار کې هم دا مخدره مواد نه وځي نو هغه نه پکې دا سبب دی چې کاریس کې نو کاریس چې سو باید ډاکټر ته مراجعه وکړي هغه هم باید ارسټی شي
ډیر زیاته مننه ډاکټر سی بهمت تاسو ته درګرځم یو مسله چې ډیر زیاته مهمه کېدلې سی غدا ده چې ځین وخت زما هم شنیږي د دغه عوامل څه کېدلی شي آیا د دغه غاښونو د خرابوالي وجه کېدلی سی کنه شته ځین نور عوامل چې ورې یا دننه خپل زما دننه خوله شنیږي عوامل د شړېدلو
یا کوم ټپونه زما خپل چې عمل کېږي خپل همدغه غاښونه چې خراب شي بیا کریس چې د تصویرانو پاکلی بس وکړو بیا داسې تیرې تیرې سنجې را پیدا کړي کنه کله چې غاښ سوری شو هغه کوم مارجینونه یا کنارې چې دي شنګونه هغه تیره شي بیا ژبه هم زخمیي نو دا خپل دغه بکل خواته رخسار چې ورته وایي دي ساحه کې هم دا کومې د ننۍ برخه دي ځایونه هم کله چې د ژورو په وخت کې غاخولان د راشي هغه ځای کې هم زخمونه رامنځته کوي دا عوامل هم کېدای شي خو غیر له دې نه نور کوم مرضونه چې په خولې کې رامنځته کیږي هغه ځینې د غذایي حساسیتونه دي ځینې کسان دي چې مشخص ځینې غذایي توکو سره لکه تور بانجان شو او همداسې شیدو سره او یا نور غذایي توکي دي چې هغه سره حساسیت لري هر کله یا خټکی شو هر کله چې دا غذایي توکي واخلي بیا هم داسې خوله پخیږي او شړیږي او زخمونه رامنځته کیږي یو دا لامل ده همداسې نور د وریو ناروغۍ دي کله چې غاښونه صفا یعنی پاک ونه ساتل شي صفا نه شي نو هغه هم میکروبونه تجمع کوي هغې ساحو کې او د تجمع د میکروبونو له وجې او کوم فود انفکشن چې رامنځته کیږي په منځ د غاښونو کې یعنی غذایي توکي هلته ګیر کوي او راټولیږي نو دا هم نور عوامل دي همداسې وایرسونه هم دي ځینې وایرسي ناروغیانې دي چې په خولې کې رامنځته کیږي لکه په شونډه کې هم همداسې یو تبخال چې ورته وایي یا هرپس سمپلیکس وایرس چې د انفکشن ده او همداسې نورې زیاتې باکتریایي او همداسې فنګسي ناروغیانې هم دي چې کاندیدیاسس یا ورته وایي یا فنګس فنجي د فنګس له وجې له کاندیدیاس البیکانس یو انتان ده او فنګس چې له هغې له وجې نه هم د ځینې زخمونه او ټپونه په خولې کې رامنځته کیدلی شي نو مختلف همداسې تراماتیک عوامل هم لري کله چې تراما ترزیز یا ناقصه دنچرونه یا کوم هغه متحرکه یا قالبي غاښونه چې ځینې ناروغان چې نه لري هغوی ته بیا غاښونه کیښودل کیږي او کله کله هم چې ناقص هغه پرکاریانې وشي کوم اناتومي ونه لري خپل شکل یعنی هغه طبیعي شکل کله چې یو غاښ ډکېږي بعد یو عمده لامل دغه مسله چې په هغه کې په ډاکټر صاحبان ما هغه کې پام شي باید وساتي او چې ساتي انشاءالله هغه دا ده چې د غاښ هغه طبیعي شکل جوړ شي کله چې طبیعي شکل ونه لري دوه غاښونه سره داسې موادو په واسطه باندې سریک شي نو دا هم داسې زیږه سطح رامنځته شي هغه زیږوالی ولري نو دا هم عوامل دي ګرځېدلی شي چې او همداسې بله موضوع د دخانیاتو ده مخکې هم اورېدونکي په دې اشاره وکړه دا کوم تنباکو یا همداسې سګرټ چې ده سګرټ کول او همداسې نور زیات مخدرات دي چې متاسفانه ځینې ځوانان په دې باندې ډېر اخته دي همداسې کاهلان هم دي نو مشران دې باندې دغه دي دا لامل د دې ګرځي چې په خولې کې همدا زخمونه رامنځته شي او خصوصا تنباکو او سګرټو دا چې دي بیا د کانسرونو لامل هم ګرځېدلی شي ځکه د دوی په ترکیب کې هغه نیکوتین ده او نیکوتین هم دا د حجراتو د تخریب سبب ګرځي هغه په حجراتو کې د جی ان ای تخریب سبب ګرځي بیا دا یو خپل حجرات کله تخریبیږي او ډی ان ای تخریب شي دا د کولای شي چې همداسې یو ناقصه رشد رامنځته شي او دا سبب د دې وګرځي چې دغه دوامدار تخریشات او تحریکات چې په حجرات باندې وردیږي د کانسرونو او سرطانونو او تومورونو سبب ګرځېدای شي.
مننه ډاکټر صاحب احمدزی، بیا به هم تاسو ته در وګرځېږم. ډېر کله د غاښونو خرابېدل یا د غاښونو سم نه پاکول د دې سبب ګرځي چې د انسان خولې بدبویي پیدا کړي یا هم نور ستونزې دې ته پیدا شي. د دې پوښتنې ځواب به وروسته تاسو نه واورم. اوس هم ورته زموږ یو اورېدونکی دی د تلیفون پر کرښه، له دې څخه به هم وپوښتو چې دې څه ستونزه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم خورجانې، ڈاکٹر صاحب بانو تو سلام احترامات وند قوم سے ہمکار اور
مننا
کی انسان دفار مہم نعمت اللہ اور کڑ نہ لغاسو سره باید لکه څنګه چې محترمه تل صاحب وویل ډېره ښه توصیه یې وکوله چې کلک شان نه کېپمات مور چې کوچنی وو رښتیا هم دا بادام او دا مندکې مو په کوچني نعمته ولي خو متاسفانه چې هلته زموږ وایي توانستم نه دانستم چې دانستم نه توانستم نو دا یو ډېر پر ځای مقوله ده. نو موږ نه پیدو بادام بم په غاښو متول غاښونه ټول تک پور سو مات سو لبین ولاړو اوس نو نور غاښونه یې شې دي. نو موږ ودې نه وی نسل ځوانانو ته ټول ته د توصیه ده چې په موږ خدای ځوان تیر شو کلک شان ما په متوي او زور ما پرولې په بورسي وږي مسواک وږي سدا سنت طریقه ده. نو موږ له محترم ډاکټر صاحب څخه یو دوه پوښتنې دي. لومړی دا سی اوازی مر ارو مفسی غاسو نزدو نو دا یا پا اوری که دا پلستیکی اوری پا اغی که غاسو نکشید دا یا دا از مفتو اوری پوری بندی که یا پا دی غاسو که پخلی که پایی پاکی پا اغون اور پاییو پوری دا غاسو نا دا زام بستک وست مر دا سی اروی دلی دی سوای پا اوری که غاسو نشول که یندی هیت شینی دا واشه لاندې بل اړیکې ته رسي هر ځای ته سي رسي وایي په دغه طریقه سره دا نوې تخنیک او صنعت راغلی د سپوري کې دننه غاښونه شول کېږي. آیا دا حقیقت لري په علمي لحاظ ممکن ده؟ او بله پوښتنه مې دا ده، زموږ د ډېرو کورنۍ د ډېرو مرګریو اوري وینې کېږي چې مازې شي ځینې وشنلي بس وینه کوي. نو دا یو مریضي ده، دا یو مریضی ده او دا دی علاج چی شای ده؟ او بل مرسی خواهر شان و خرو دا مرگری یا مفت و کشنانی پا مخواهو دا خوش شای لکه کشمش و خورما و کشتا و دا خواهر شان باد پر لگیری او خلق دا تریخ شای یا مرچ پا کشواچی اسپرغاش دادسی یا نسوار نو دا پا تیبی لحاظ بانده چه دلیل لری ولی پا خواهر شی پر داد کیری پا ترخشی بانده داد تری کیری نو دا پښتنو په جواب په هیله مننه.
ډېر زیاته مننه، مننه شونده اوسیم. ډاکټر صاحب احمد صاحب، اوس په دغه پښتنو تر وګرځېږو چې زموږ همیشنی اورېدونکي تاسو څخه مطرح کړي دي، یو د غاښونو د ایښودلو تاړه باندې چې وخت وایي چې په یو نه یو وسیله باندې د غاښونو په خوله کې وسیلېدل یا به نصبېدل، اوس وایي چې ووري کې ایښودل کېږي ورسره د ورې وینې کېدل، دغه ستونزې دغه زموږ اورېدونکي درلودلې چې دا پښتنو ته تاسو وایي.
ډېره مننه. اوس باید شروع کړو پوښتنه ځواب کړو، که تاسو ویلې چې بعضې مریضان د خولې د بدبوی نه شکایت کوي، مثلا خولې بدبویه وي، مثلا د دې نه شکایت زیاتي، که موږ چې تاسو په شروع کې هم یادوري وکړله که مثلا موږ خپل غاښ سره ملګری پاتې شو، نو غاښ همداسې دی چې د ژوند تر پایه پورې موږ سره ملګری پاتې کیږي. که چیرې موږ د غاښ ښه ساتنه وکړو، نو غاښ هم تر آخر د ژوند پورې موږ سره ملتیا کوي. نو موږ که چیرې د غاښ ساتنه وکړو، د غاښ حفظسیا مراد کړو، غاښ وساتو، مثلا په ورځ کې درې ټایمه نشو کولی برس کړو، نو په دوه ټایمه باید حتمي او ضروري برس کړو. که چیری مونگی افزلزه خواستاتو نو غاق از مونگ نخرابی بی او دیتا دی مخلی بدبویی هم ار سرانا پیدا کبی نو دی خلی بدبویی لامولون از اخت زیاد دی تیزاب دی میدی هم که دلشی دی او انسان خلی بدبویی که مثلا دی میدی تیزاب دی چه زیاد شی خلی نی بدبویی سی مثلا بلاک و سی بقا خونه که جیل لکی و سی وری التهابی و سی نو که دی علاقه که خلی مثلا بدبوی زخت زیاده اوسی نو کچیری او غورو مثلا دیدی تداوی او که من باید یو معالج دکتر تا مراجعه او که دستو خپل دخوله بدبوی هم لمایی چی اوسی او خپل دخوخو تداوی هم وقت سره او که نو لطوی دی مریض پختنی تا مریض پختنه دوام پختنه دیر واسی و چی پختنه فکر کن به دی شکل و چی وای دی بعضی مریضانو غاخونه ل شیر نباب و مرچ و خواگو و ترخو سر درد پیدا که شروع که هم دکتر سه بیاداری و کلا چیزمونگ غاخونه چی دی مثلا پیچ و فیسور زیاد لری چیزمونگ خلفی غاخونه چی دی پیچ و فیسور سای زیاد داده از مونگ غاخونه نو کلا چیزمونگ شیر نباب خلو یا اسیدی شیام خلو چیزمونگ پا غاخونه که یعنی پیچ و فیسور که سیدیخی گی او پا اما اصطلاح که مونگ وایو زیادتر توجه مونگ نکو پا دری وقتو که مثلا نکو دری تایم برس نکو اتا زیادتر دستی هم مریضان ما او دیدلی دی چی پا افتی افتو خپل غاخونه نو برس که نو چی کلی مونگ شیرنی باب بخرو یا قندیاتو نزیادت استفاده او کو نو اغاز مونگ پا غاخونه که نخلی سریخ پاتی که گی نو مریض هم توجه نکی یا مثلا شخص هم توجه نکی نگاه پل نبرس که نو آقا پا پیت و فیسور که پاتی که گی نو ساها میکروبی کوی او مزکز ما خلق پل خلق چی ده پا هم اصلاح جاف دهن دی او شخص ده لمیلیونون و میلیاردون و میکروبون رو سخده کرده که چیری مثلا مونگ شید نباب خرو یا اسیدیم شیان خرو چی کلی من بیرت مثلا توجه نکو برس نکو اگه کم سوا که چیز من شید نباب مثلا گیرش پیدا که یا مثلا اسیدی شیان خرو گیرش پیدا که بیرت مثلا من برس نکو توجه ارتو نکو اگه حال تا پتکی دیا و سها که میکروبی کوی یعنی اگه سها باید کریس کهی چی کلی کریس و دی شخص یا دی مریض غاخ کویتی پیدا که کویتی پیدا که چی استا در خپل کویتی مثلا در کریس خپل شروع دی کار شروع کهی استا مریض پتنگوی نو چی کلی دی مریض غاخ مثلا کویتی مختغاره در اول کریس تبدیل شو پر دوم کریس غاخ مینه خراب اکلا او بلا خبر هم زباید یادواری اکرام چی زمان پا بدن که یوازینه شخص یوازینه اوز بری بدن چی ده آقا غاخ ده چی یوزلی تخریب شی دوباره نجوری دی دی غاخ مینه ده امینو بلاست و مجارات و سخه جور ده یوزلی تخریب شی نو دوباره نجوری که مثلا ده بدن نور و عذاب تمونگو و گرو لاش و پخش و استرگر شو مثلا بس تو که شو نور اعضایی دی چه کلی مثلا دی تخریف شی هم ضربه وینی تروما وینی نو دا بیرت قابل دی برگشت دی بیرت زخم سو ورز باد مثلا سو مدت باد بیرت جوری گی و یو زلی که دی یو شخص یا هم دی یو مریض دی غاخ بینه تخریف است و نو بیرت جورول ممکنه خبره ده نو بیرت نجوری گی نو من باید کوشش بکرو چه مخکل تدوین مثلا اقا کم اگه چی دی تدابیر چی دی مون باید مد نظر ونی چی و پاملرانه او کن نو زیدن مریضان دیسی دی چی دی اگوی قاخونه لخوگو سر دست کنی علاقی سی دا تدابیر پو کم شکل دا نو دی زیدن مریضان ما پشورو که نو ویلی چی دی اگوی دی قاخونه یعنی پیت و فیستوری دی پوسی چی کلا شدی باب یا مثلا اسیدی میوی خوری دی پا فیستور و پیت و فیستور غاخونه که نسپیدی او دردونه پیدا که چه باید بیر داکتر تا مراجعه او که او دخپلو دی غاخونه کم غاخونه چه تور شوی دی یا مثلا کریس لری اول کلاس کریس لری نو باید داکتر تا مراجعه او که او داکتر یا زفت در سر باید تا دک دی او پا خپلت روی مختبه شی
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب مینا جان هم را سره وصله پاتې شه دغه استخبو پختو چی ډیر کله دغه غاخونه مانګ نسی دغه مانګ د پیدا کېدل عوامل څه کېدل شي څنګه ممکن کېدل شي چې دغه مانګ د مخې لارسي یا البته د غاخونو لمخې د پاکسي پم دې موضوع ته سره مخ غوږ موږ بل اوریدونکو کوم دی چې د پختنه په مخ به به پختنه ځواب کړو سلامونه وخت خیر مهرباني
سلام
بله مهربانی است، آواز مو سر نشت.
سلام علیکم.
علیکم سلام مهربانی.
وزاد سات سلام و نوان دکتر سات سلام و نوان چیز ما را غری طول سلام و نوان عبدالله محمدی هم نکندار است که تماس میزد.
مهربانی است تاسو مو پختن مترکی.
ما پختن خود دکتر سات دیر به تو خبر وکی که یه دست خوان جو وکی دیر دست خیر کار دیر دست جلای وزن وار کی تست دو. دم سلامان تو داشت دغدغه کی خود ما یه تجربه ده. زه په خپل څنګه وخت مسواک کوم او چې مخفن به ډېر مسواک کوم او سار وخت مسواک کوم او بل ځما ګور د چات د ډاکټر سره د ګور مسمانه ورون چې د علماء د کول شمه ورډیل دي دا ډېر وخت زه وام د مخفن په یو تر کې په اول کات کې زاجه په دوه برکات ته پچا ده په درې برکات کول ولا شری په جوای په ژوند د غاښ نه خراب خورځان زما زمون د زما لور د زما کشره د نوکر دولت د شناخته یا د کړی دي اکثر یا خراب یا څو دي ما ډیر وخت د وروسته پر مې یو خښلې د نیمه د کړې د نیمه د کړې د مسواک وامه او په درو وتر کې دا درې د درې شان وامه دا ما هم سنانات ته څه د دې وښي ان شاء الله غوړ په ژوند سره
فنان اړې راځه مننه ژوند یو سي ډاکټر صاحب بهادر زی تاسو که خپل پښتنه مو په یاد کې پاتې سي مهرباني زوبر کې دا چې غوښنه ډیر کله مانګ نسی دغه مانګ لمنځ وړل او دا چې به څنګه را پیدا کیږي دغه عمل تاسو کوی
دغه منګ مون کولای شي چې ټولې چې رسوبات یا هم هغه تجمعي مواد غذایی هم مون چې هغه ډوډۍ خورو هغه رسوبات کله ډوډۍ رزګیږي یا وړا وړا شي خپل غخونه سطح پروګزیمال لري هم جمع قسمتونه چې غخونه یو بل سره څنګه په څنګه دي هغه ځای کې د ډوډۍ بندیږي کله چې اندغه مریضان یا هم هوادوال هغه غخونه فلاس یا هم نخ دندان یا هم د غخونه تار نه استفاده کوي نو هم ما غوډه یا ما مواد غذایی اما غخونه کې بندیږي زیاتره د منګ دندان چې موږ وګورو یا هم اندر غخونه منځره زیاتره د همغه قسمت کې د خولي چې زبه هغې خواته د لاندې غخونه او پاس غخونه هغې خواته دي او د منځ د غخونه یا مقاول شي چې ورته وایي چې قسمت لنګوال او قسمت پروکسیمال یا د بین د غخونه زیات وسیږي او دا غخونه منګ دوه قسمه وسیږي اول کې پلاک وسیږي بیا کلکلاس ته تبدیلیږي پلاک څنګه لکه دې حالت کې د منګ جوړول خپل منګ څنګه جوړیږي یعنی هغه اشخاص شاید خپل حفظ الصحه یا هم اورال هایجن خپل غوښنه نه برسوي لکه یو ورځ دوه ورځ یا درې ورځ چې خپل غوښنه برسنه کی خپل هم د غوښنه په سطحه باندې خپل غوښنه په مخ باندې یو رقم مایع یا هم لزوجیت مایع وسیږي چې هغه چسپناک وسیږي خپل غوښنه باندې دا چسپیږي دا به توای پلاک او دا سدا خپل برس دندان باندې یا هم کریم دندان او برس دندان استفاده کیه مسواک د لری کیږي او کدا لری نکی دا استا تبدیلی کلکلاستا یا هم منگ دندانی چه همه پلاک تبدیلی کلکلاستا و دا دیر کلکیگی کلکه دا کلک سو نو بیا دا هوادوالو تا یا هم مریضانو تا دیر مشکل دا چه اخه خپلا پا برس بندی پاکی یا هم غیر نممکن دا اخه بیا پا برس بندی نپاکیگی یا خاص ماشین لری پنوم دسکلا چه بیا دا اخپلا غخون منزلگیگی یا شستشوی دندانو تا وی چه دی مرحله تا سکلنگ وی او بیا پا دا اخپلا منگ کولی شده کلیس دندان یا هم پوشیدگی دندان پیدا کی او کلیس هم دغه من زیاد په غاخونه کې پیدا پاتې شي یا هم جلوگیری و نسی یا هم ډاکټر ته په وخت باندې مراجعه و نکی خپل غاخ شاید تک سپینو سیگی اما غاخ لویگی دیر خلک شاید اوس شاید اما گوریدون که اوی چه ما غاخ تک سپینو او خطا سو داوالی یعنی دلیل سو کلیس هم دغه کلکلاس یا هم هم دغه منگ دندان خپل غاخ بندی زیاد وقت پاتې شي خپل بیره چم دغه مکان نیولای دا یا هم پرډنټل لګامنس جنجیبا هغه کې شاملېږي د حالت کې خپل بیرا یا جنجیبا او بکیږي یا زوبېږي یا هم په تحلیل کې نه کله چې خپل جنجیبا یا پرډنټل لګامنس خپل زوب شو نو هم دغه د چي بیا استحکامیت خپل استحکامیت له لاسه ورکوي غاخ نن دا د غاخ خوري حواله یو درجه دوه درېم درجه مخه خپل درجه چې پوره کړل خپل غاخ غوځي نو خپل ګرانه هوادوال تم دا تاسو کوم چې کله منګونه وغوښنه منګونیو ډاکټر داتمن مراجعه وکي او هغه پاک کی پاکری وکي ځکه چې هغه بغل خپل د غوښنو کلینیکو کې دا کار کوي یا سکرین کوي په ماشین د سکلر باندې هغه نه په کور کې کوي نه په فلاس باندې کوي نه په مسواک باندې پکیږي او نه هم په برش دندان باندې پکیږي
ډیره زیاته مننه ژوندی اوسې. ډاکټر صاحب احمد، تاسو به بیا هم وګرځېږم چې ډیر کله غاښونه خپل رنګ له لاسه ورکوي، لکه وړاندې چې ډاکټر صاحب بهادر زیم مورته اشاره درلودلې ده. ډیر شمېر کسان چې ښه غاښونه لري یا سپین وي غاښونه، هغه خپل د غاښونو جلایش په خپل ځان باندې پاتې کی په خپل ځای کې، ولې له وخت تېرېدو سره د دوی غاښونه خرابېږي؟ دلته د دغو د غاښونو د رنګ د پیکه کېدو یا د هغه جلایش تل منځه تللو عوامل څه دي؟
د غاښونو تغیر د رنګ چې دا مختلف عوامل لري. په مجموع کې موږ په دوه بخشو کې ورته ویشو، یو هغه خارجي رنګونه ورته وایو، یو اکسترنل سټین دی یو انټرنل ده. انټرنل یعنی خارجي او داخلي علتونه لري. خارجي لکه د غذایي توکي چې دي اکثرا او نوشابجات دي، لکه گازدار نوشابې شوې، همداسې کافي یا قهوه شوه، او همداسې غلیزه تور چای او د رنګ مواد چې په مجموع کې همداسې، او کوم نباتات چې دي یا کوم سبزیجات، او دا هم یعنی تاثیرات لري. دې ته مونږ هغه خارجي تغییر د رنګ ورته، یعنی عوامل چې زیات د غاښ په سطح باندې تغییر د رنګ ایجادوي. په مجموع کې دغه همداسې دوخانیات او سیګریټ او نسوار او همداسې نور مخدرات دا هم کولای شي او چې سبب د تغییر د رنګ وګرځي، یعنی په دغه غاښ په سطح باندې او تغییر رنګ رامنځته کوي. یو داخلي عوامل لري، عاملونه لري چې هغه مثلا یو غاښ ضربه وخوري، یو تراما په غاښ باندې وارد شي، او په هغه کې د غاښ هغه رګونه چې دي کوم وین یا شراین او هغه واړه واړه عروق شاریه یا مویرکا چې دي پری کپیلری او دا چې ورته وایي هغه ستله طبي اصطلاح، اغه شلیږي. یعنی چې کله وش کېږي دا به په غاښ په منځ کې نه وینه تجمع کوي، او د دې په وجه بیا دا وینه هلته چلخته شي، او دا تجزیه کېږي په هیموګلوبین، تجزیه کېږي په هیم باندې، او همداسې په اوسپنه باندې تجزیه کېږي. او اوسپنه د غاښو په هغه د ننۍ برخه تیوبولونه ورته وایي په د غاښ په ساختمان کې چې دا هغه کې رسوب کوي، او دا هم لامل د تغییر د رنګ ګرځي. او دا زیات ناروغان حکایت په دې کوي وایي زما غاښ یو څو میاشتې مخکې ضربه خوړلې، اوس ورځ په ورځ باندې دا تغییر د رنګ زیاتیږي، توریږي، او داسې په دې شکل سره یو تغییر رنګ رامنځته کیږي. نو دا هم یو بل لامل دی. ځینې سیستمیک ناروغیان دي او د زیړی ده هغه جاندیس یا زیړی یا زردی چې په دری کې ورته وایي، دا هم یو بل لامل کیدای شي د غاښونو د تغییر د رنګ په د زیړ شکل باندې راوګرځي. همداسې کوم کسان چې زیات فلورایت مصرفوي، یعنی په اوبو کې فلورایت زیات اوسیږي، یا کوم د ماشومتوب په وخت کې هغه هم دا فلورایت زیات مصرف کړی اوسیږي، دا هم یو بل لامل ده. کوم ساحه کې چې خصوصا په اوبو کې زیات اوسیږي، په ماغه کلی کې او په ماغه سیمه کې اکثرا زیات شمیر کسان په دې باندې اخته کیږي چې غاښونه تغییر د رنګ کوي، او داسې ټاکي ټاکي او خال خال سره غاښو کې رامنځته کیږي. دا هم یو بل لامل د تغییر رنګ ده چې دا رامنځته کیږي. یعنی په مجموع کې هم سیستمیک درایل لري او هم موضوعي چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، نو دغه مسائل دي. بیا د دې سلاډ میتودونه ورسره شته دي چې هغه پالشنګ په واسطه باندې غاښونه یو عادي پالش یا د کریم په واسطه باندې، هم ځینې کریمونه شته دي چې غاښونه سپینولی شي. هغه سایشي مواد زیات دي چې خاصیت د دې لري چې هغه سټین یا تغییر د رنګ چې رامنځته شوی هغه پاک یو لري کې. او همداسې ډاکټر صاحبان هم بیا پروسیجرونه لري، ځینې په خپل ډینټل افیس کې یا کلینیک کې په معاینه خانو کې یو وسایل لري او موادونه چې هغه میتود ته بلیچنګ وایي، د هغې په واسطه باندې هم کېږي چې ځینې رنګونه زیات شمېر هغه عوامل چې ما وویل هغه کې اوسیږي، نو هغه رنګونه هم دغه بلیچنګ په واسطه باندې هم پوهیږي. او که بیا داسې کېږي چې کوم رنګونه چې اصلا د میتودونو باندې نه پاکیږي، هغه بیا کولای شي ډاکټر صاحبان چې پوف کی یا هم د موادو په واسطه باندې یو نوې روش او تکنیک د په نامه د کمپوزیت وینیر ورته وایي، نو د هغه موادو په واسطه باندې هغه کوم ساحې چې دي هم هغه چې تغییر درنګ کړي هغه پوښول کیږي، او یو ولایاب دغه په سطح باندې جوړیږي. نو او همداسې یو تغییر درنګ لامل چې دا د سنگ زیاتیدل دي، یعنی په کاهلانو کې کوم کسان چې عمر زیات د پغې کې هم یو تغییر د رنګ رامنځته کیږي، او دغه علت چې دا د مینا د غاښ چې دا یا پاسنۍ برخه د غاښ چې نامل یا مینا ورته وای، هغه د همدغه زیات کارولو له وجې نه، مثلا یو کس چې شپېته کاله او بیا کاله ډوډۍ خوراک کړی دی، کار غاښونه یې کارولي دي، ادمن نو دا یو څه مینا چې ده دا تخریبېږي او یو څه له منځه ځي او یا زخامت یې کمیږي، او لاندې طبقه د مینا د لاندې چې ده هغه ته دینټین وایي، یا چې ورته وایي هغه بیا طبیعي توګه د هغې رنګ زیړ ده، یعنی داسې سپین نه ده لکه مینا یا انامل پشان باندې، نو هغه بیا زیړ ښکاري، نو دا تغیر د رنګ چې ده د عمر د زیاتېدو له وجې ده، یا په دې کوم کسان ناروغان چې شپې له خوا غاښونه ژوبي یا ناسالم عادت لري، مثلا ځینې یخ داسې د یخ ټوټې ژوبي، پارچې د یخ ژوبي، او یا نور هم داسې ناسالم خپل نوکان ژوبي، له دې یعنی دا هم سبب د دې ګرځي چې هغه مینا له منځه لاړ شي او لاندې طبقه زیړه راښکاره شي. نو په مجموع کې دغه عوامل یا لعوامل د لاملونه د تغیر د رنګ د غاښو دي.
مننه کوم. وروسته کې به خپل ډاکټر صاحبان نه د دې نظر راوخلو چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه دې صحیح او سالم وساتو. ډاکټر صاحب احمد صاحب، له تاسو نه به پیل وکړو چې څنګه کولی شي چې خپل غاښونه صحیح او سالم وساتو. مهرباني. بله اغلی بهادر زینبه، دغه پوښتنه وکړو چې ډاکټر صاحب که تاسو راته وایئ چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه سم ومینځو، سمې وساتو او بالاخره سالم غاښونه ولرو.
مننه سجنې. مونږ کولی شو چې یو څو راهکارونه یا هم یو څو عملونه دي چې هغه مراعت کړو، بدل هغې نه کولی شو چې ښه او ښایسته غاښونه ولرو. اول اورل هایجین ده، یا هم غاښونه برسول دي، د خولې د جوف پاک ساتل دي، چې مونږ باید ورځ کې هماغه 24 ساعت کې سلوري ساتنه کې دوه ځل خپل غاښونه برس کړو. سهار د ښایستوب لپاره او بیګا د خپل د سلامتۍ لپاره خپل غاښونه باید برس کړو. او بل شیرینی باب باید زیات استفاده نه شي، نو هماغه شیرینی باب دي چې خوله کې بیا زیات رسوب کوي، د خولې میکروب زیاتوي، نو موږ باید شیرینی باب هم زیات استفاده نه کوو. ما هیوادوال ته همدغه توصیه ده چې شیرینی باب هم استفاده نه کړي. او ماوتواش اوس تحقیقات وایي چې ماوتواش هم د همشویه د ځینې خپل د هنشویګان دي، خپل بوتل کې دي، هغه یعنی خپل پیمنځل کې غوښنه پیمنځل کې دي، چې اوس نوې تحقیقات وایي چې باید کم استفاده شي، زیات استفاده نه شي. او هفته کې یو ځل یا دوه ځل استفاده شي، په وخت باندې برس کول، په وخت باندې ماوتواش استفاده کول، او د غاښ چیچی چې څوک لري باید ستلار شي، هغه ځان ته نایټ ګارډ واخلي، هغه باید لري شي. نو زما توصیه همدا ورته چې دوه ځل خپل غاښونه برس کړي، او خپل خوراک کې زیات متوجه اوسېږي، نیوټریشن کې، ځکه چې خپل مواد غذایی ډېر زیات رول لري. که موږ کلسیم یا هم ویټامین ډي دا زیات واخلو، نو موږ غاښونه ډېر سالم اوسېږي.
ډېر زیات مننه ژوندۍ صاحب. ډاکټر صاحب احمد صاحب، بیا به هم تاسو صدر وګرځو کې تاسو خپل نظر شریکې چې څنګه ممکن کېدلی شي چې سالم غاښونه ولرو، هغه ډول غاښونه ولرو چې هغه له هر ډول ناروغۍ څخه په امان کې پاتې شي.
ډېر مننه. وایم که چېرې غواړي چې ښایسته غاښونه او مثلا سالم غاښونه،
مهرباني. بله ډاکټر صاحب همت، تاسو نه د پښتنه مطرح کړو چې تاسو خپل نظر پروسې کوم سره شریکې چې څنګه ممکن کېدلی شي چې خپل غاښونه ښه وساتو.
د غاښونو د ښه ساتلو لپاره څو معیارات یا څو فکتورونه چې موږ په پای کې ونیسو، یو هغه سپایه ده یا هغه اصلي درې راهکار یا معیارونه چې موږ باید پام کې وساتو، هغه موضوع د برشنګ یا د برس کولو ده، که هغه د مسواک په شکل سره اوسېږي یا کوم، هغه هم زیات رول لري او د دینی لازم هغه اجر او ثواب لري. او همداسې د برشنګ یا کوم برسونه چې برقي په شکل یا الکتریکي دي، او همداسې نور منوال هغه لاس په واسطه باندې حرکت ورکول کېږي، دا موضوع ده. او بله د جنتل فلاس یا تارونه دي چې دا هم کوم تارونه چې استاندارد او طبي تارونه دي، نه چې د هر تار په واسطه باندې، هغه مشخصه طبي تارو په واسطه باندې. او بل استفاده د مواد واشونو یا د هنشویو یا د کنګل کولو محلولونه دي چې هغه استفاده وشي. او د رژیم موضوع ده چې زیاتره سبزیجات او میوه‌جات ده هم زیات رول لري، او پروتینی رژیم ده هم کولای شي، او ډډه کول د کاربوهایدریتونو نه او قندونو نه، یعنی کوم خواږه خوراک باید کم استعمال شي. دا هم کولای شي چې یعنی د پاکوالو د غاښو کې کوم کسان چې بنظم غاښونه لري، یو موضوع چې ډیره مهمه ده، کوم کسان چې غاښونه داسې سر په سر دي یا بنظم دي کاغه واګه دي، هغه غاښونه د غاښونو پاکول ډیر ستونزمن ده دغه شخص لپاره، نو هغه باید سیمپیچ شي. هغه ورته دنسی مخکیم چې اشاره وکړه تر څو غاښونه خپل قوس ته منظم شي او بیا دا کو ډیر په اسانه سره پاکيږي. او دا هم دغه فوټوونه چې پام کوم ساتل شي ان شاء الله خاصه او ستاسو غاښونه به ولري.
ډیر زیاته مننه کومانه تاسو ټولو ډاکټر صاحبانو چې موږ سره مو په خبرونه کې ګډون کړو، مننه خو وخت ولري. ډاکټر صاحب عبدالوحید همت د غاښونو او د خولې ناروغي مالش، ډاکټر صاحب شکیب احمدی د غاښونو ډاکټر، او همدارنګه ډاکټر امینه بهادر زید د غاښونو ډاکټر چې موږ سره په نننه خبرونه کې برخه اخیستې و. تر بیا چې بل خبرونه کې تاسو درنه حضور تذریکو په لاله مسپرو وخت ولري.